دا مشال رادیو ده په پېښور کې د شپې یولس بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو سره کوم دا خبرونه تاسو نن مازیګر شپږ بجې اوریدلې ده. خو تاسو ته په تکراری باندې خبرو په دې خبرونه کې د عدالت لخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د ضمانتونو منځوري د سیاسي اوضاع په اړه غونډې او غبرګونونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سوداګریزو حالاتو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په یو شمیر مقدمو کې ضمانت ورکړې دي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په مسلم باغ کې له وسوال سره پنځشته کې دوه سرتیری او دوه وسلوال وژل شوي دي. او ترکیه وایي له اوکراین څخه د غلې د صادراتو د تمدید په اړه خبرې اترې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د القادر ټرست په قضیه کې ضمانت ورکړی دی. د های کورټ قاضی میا حسن اورنګزیب او قاضی سمن رفعت امتیاز نن د تحریک انصاف د درخواست اوریدنه وکړه او هغه ته د دوه اونیو لپاره ضمانت ورکړ. دغه قاضیانو جرګګي حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د مې تر 18 پورې د عمران خان په هیڅ قضیه کې نه گرفتاریږي. د عمران خان د قانوني ډلې مشر بابر اوان رسنیو ته ویلي چې د هغه موکل یو آزاد سړی دی. پر دې سربیره اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان پر ضد جوړ شو یو شمیر نور قضیو کې هم د هغه ضمانت منظور کړی او د هغه د نه نیولو امر یې وکړ. د وزیر اعظم له دندې څخه له ګوښه کېدو راهیسې پر نوموړي د تور پیسو سپینولو توشخانی او د حکومت ضد احتجاجي غونډو پر مهال د ګډوډۍ او ترهګرۍ په تورونو یو شمیر قضیې ثبت شوي دي چې پکې یو په یو شمیر کې هغه ضمانتونه ترلاسه کړي دي. عمران خان پر ځان لګېدلي ټول تورونه ردوي او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي موخې لري. دا له هغه وروسته ده چې پرون سپریم کورټ په القادر ټرست قضیه کې د خان د گرفتاری طریقه ناقانونه وبلله او د هغه د خوشی کولو د امر ترڅنګ ورته سپارښتنه وکړه چې نن د اسلام آباد های کورټ حاضر سي. د مې پر نهمه د پاکستان د رینجرز واک ګڼو سرتیرو عمران خان د احتساب د ملي ادارې یعنی په امر د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره گرفتار کړی وو. د پاکستان د اطلاعاتو چارو وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي چې عمران خان له قامي خزانې څخه 6 روپۍ غلا کړي او ورباندې مقدمه روانه ده. خو سپریم کورټ د خوشی کولو امر وکړ. نوموړي پرون په اسلام آباد خبري غونډه ته په وینا کې په وروستیو ورځو کې مظاهرو او تاوتریخوالي ته په اشاره سره وویل
په 75 کلونو کې د پاکستان بدترین دشمن هم دا چلن نه وکړي چې څه عمران خان وکړل او نن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه.
په همدې حال کې د دفاع چار وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې که وفاقي کابینه مناسبه وګڼله په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلانېدلی سي. نوموړي پرون د سپریم کورټ د 3 کسیزه جرګې پر پریکړې نیوکه وکړه او په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د عمران خان خوشی کول ښکاره ناانصافي ده. بلخوانن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینه په غونډه کې د هیواد پر سیاسي حالاتو بحث شوی. په همدې حال کې د واکمن تحریک پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی مشران هم نن په اسلام آباد کې د عمران خان تر خوشی کېدو وروسته د هغه هیواد پر سیاسي حالاتو غونډه کوي. د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان په مسلم باغ کې د اف سي ځواک پر کیمپ د وسوالو تر برید وروسته هلته نشته روانه ده. د پوځ د اماړیکو دفتر د مې پر 12 په بیان کې ویلي دي چې پنځشته کې دوه وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونه وسلوال د کیمپ ودانۍ یو ګوټ ته محدود کړي دي او سرتیري هڅه کوي چې پاتې وسلوال ژوندي ونیسي. پوځ دانه دی ویلي چې د اف سي کیمپ ته څومره وسلوال داخل شوي دي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې پر هغې ودانۍ د برید ذمواري نه ده منلې او خپلواکه سرچینو هم لا څه نه دی ویلي. مسلم باغ د بلوچستان له مرکز کوټ څخه شاوخوا 160 کیلومتره لیرې شمال ختیځ لوري ته پروت پښتون میشته ښار دی. د پاکستان پوځ داوا کړې چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځانمرګو بریدونو یو مهم پلانونکی وژلی دی. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې یو پوځي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې وژل شوی تن صدام نومېده چې په لنګړه هم پیژندل کېده او د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځانمرګو بریدونو له مرکزي منتظمینو څخه یو. د چارواکو په خبره امنیتي ځواکونو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول او پرون یې نوموړی د میرالی په یو هوټل کې پنځشته کې وژلی دی. تحریک طالبان پاکستان له پوځ د دعوې پاره څه نه دی ویلي. او ترکیه وای د روسیې لیرغل ورسته د تور سمندرګی لاري لو اوکران څخه د غلې د صادراتو د تمدید په اړه خبري اترې وي هوکړه نږدې سوي دي. د ترکیه په مزګړی توپ د غلې د لیش تړون د مې پراتلسمه نیټه پای ته رسیدي. د ترکیه د دفاع وزیر هولوسی اکار په یو بیان کې ویلي چې هغوی د غلې د تړون د غزولو په اړه د یوې موافقې پر لور روان دي. اکار پروانونه کې په استنبول کې د ترکیه، روسیې، اوکران او ملګر ملتونو د چارواکو ترمنځ خبرو ته اشاره وکړه. ملګر ملتونو ویلي په غونډه کې د اوږدې مودې لپاره د تړون پر غزولو سربیره د ملګر ملتونو پر وړاندیز تمرکز وسو چې د توګلیتی اوډیسا نلیکی په اوږدو کې د روسیې د امونیا صادرات بیا پیل کړي دي. دا وتر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. اسلام آباد های کورټ په القادر ټرست او یو شمیر نورو قضیو کې د عمران خان ضمانتونه منظور کړي دي. د پاکستان سیاستوالان د عمران خان نیول کېدو او بیا د خوشی کېدو امر ته څنګه ګوري؟
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکړي په نهو کې ورتاغه ریلیف ورکړي، یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست چې دی هغه عمران خان ته تابع دی تابع.
په پېښور کې هم شاریان وایي د تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې د سرکاري ودانیو تر څنګ ولسی املاک هم زیانمن شوي دي.
چې کله داسې یو سیاسي هنګامې جوړې شي یا کوم مطلب د کومې پارټۍ لیډران گرفتار شي یا بل څه کې، دا خو معمول دی. نو هغې کې چې کوم پلویان دي هغوی له دانه دي په کار چرا بلډنګ ورانوي یا سړک ورانوي.
په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي فعالان نن 12 مئی د تورې ورځې په حیث لمانځي.
12 مئی 2000 یو تور روزو په کراچۍ کې د یو ډیکټیټر آرمی چیف او صدر پاکستان د مشرف دورو او په جلوسونو باندې ډزې وشوې.
او په روانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کچ کمیدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی له یو مشر خانجان الکوزي سره مرکه هم لرو.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږه تجارت پخوا زیاتو او اوس رقم شوی دی، خو د دوی واردات صحیح ده چې 300 میلیونه پراخته شوي دي.
په روانه خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تر راپورونو وړاندې لومړی ځو اسلام آباد ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په یو شمېر قضیو کې ضمانت ورکړی دی. په همدې اړه اولته د رواني سیاسي اوضاع په اړه دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون پر لګې دی. طاهر خان صاحب، ورځم په خیر. لومړی که د اسلام آباد های کورټ د قضیو په اړه معلومات راکړي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په یو شمېر قضیو کې ضمانتونه ورکړي دي، د دې تفصیل کراکې چې اوس سره واندې په اسلام آباد های کورټ کې.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د اسلام آباد عالی محکمې یا های کورټ عمران خان ته په دغه القادر ټرست کې د کیس کې قضیه کې د 2 هفتو لپاره دغه د ضمانت درخواست منظور کړی دی، او دې سره سره نور چې کوم دغه مقدمې دي دغه خلاف هغه کې هم تر د مئی د 12 دغه ضمانت منظور شوی دی. او بیا حکومت ته دا هم ویلی دی چې یک مقدمه ښکارا یا تر اوسه پورې عمران خان ته د ځینې مقدمو علم نشته، په هغه کې د هم هغه تر د راتلونکي ګول پورې اونن ویل شي. عمران خان باندې دا فیصله شوی دی، دا وخت هم په حالت کې نن موجود دی. عمران خان غواړي د نن د اسلام آباد های کورټ د دغه فرمان حکم لیکل تحریری شکل کې لیکل باندې حکم ځان سره واخلي. عمران خان کې او د غزر سرګند کړي وا چې د عدالت نه بهر وت کیند چې اونې ول شي، نو ځکه په عدالت کې راځي او چې لیکل حکم د اسلام آباد های کورټ څخه واخلي.
مننه. اوریدونکو ته به دا وایو چې په پاکستان کې په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ محدود شوی دی، نو د طاهر خان صاحب خبرې کې چیرې تاسو په منځ کې لږ پریس وی، هغه دا وویل چې عمران خان اوس هم په اسلام آباد های کورټ کې موجود دی، او هغه دا غواړي چې تر څو پورې ودته په تحریری باندې د د ضمانتونو هغه ثبوت نه ورکړل شوی، نو تر هغه وخت پورې دی له عدالت نه وځي او اوس هم د یالت په عدالت کې دننه دی. بل پښتنه طاهر خان صاحب، ساسو خدا ده چې د پاکستان حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کړې ده. یو غونډه وسوه او بیا په منځ کې وقفه رااله او وس بیا د غونډه شروع شوې ده. دا غونډه په څه اړه ده؟ په دې کې پر څه باندې بحث کیږي؟
ګوره د غونډې چې کوم مقاصد دی، خو په خپل باندې وزیر اعظم شهباز شریف په ویډیو کې خبره شوه د وزیر اعظم دفتر نه، نو په هغه کې دغه فوکس او زیاته چې کوم موضوع وا په خبرو کې نه غم دغه د عمران خان دغه نیولو دغه نروس چې بیا کم د تشدد پیښ شوی ری باندې یو شهباز شریف نن د عدالتونو په اړه باندې او شهباز هغه د عمران خان نه د اسلام آباد های کورټ نو منظور شوی دی، خو لیکن د سپریم کورټ څخه چې عمران خان تیر ورس دغه نیول ناقانونه بلل شوی او بیا دغه د رهایی د خوشی کولو حکم کړو، نو شهباز شریف وویل چې لکه د ټکی چې دی نو وی عدالتونو عمران خان ته یو مضبوط یو قوي او لکه اهنی لکه اوس پنی یو دیوال ثابت شوی دی. نو معنی دا و چې د عدالتونو د عمران خان دفاع کې دا د وزیر اعظم د بیان غا نچوړ دی او اکثر وزیران هم چې څومره تر اوسه پوری خبري ناشته کړی دي نو دا غوی هم تنقید په عدالتونو باندې دی او لکه او دا سرکاري چې هغه د عدالتونو د حکومت ترمنځ جنجال لا روان دی. او بل مهمه خبره دا هم ده چې نن 12 مې دا اسوال سم مې د انتخاباتو نه سپریم کورټ په پنجاب کې صوبایي سملو نه اخستي هغه موضوع مې په خپل ځای باندې دا البته الیکشن کمیشن نن بیا یو وار سپریم کورټ ته بیا اپیل کړی چې دغه انتخاباتو په اړه باندې خپل حکم واپس والي ورته وخت کې هغه سیاسي بحران روان دی د عدالت او حکومت ترمنځ لانجه ده او عمران خان والا لا عمران خان غواړي چې لاهور ته لاړ شي او لا تر اوسه پورې څنګه مخکې ویلا ناشته او د تحریري حکم ته انتظار وباسي. او انټرنیټ خبر تاسو وکړه بالکل انټرنیټ بند دی او فیسبوک بند دی ټوئیټر بند دی یوټیوب بند دی او د کورونو چارو وزیر دا وې چې د انټرنیټ د بحاله فیصله به د انټیلیجنس ادارو د امنیتی ادارو دا غي د مشورې نه پس کیږي.
ډیر مننه تیر خان صاحب زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. کنور څه معلومات راغله بیا به د شپې پر 9 بجې بیا تاسو سره یو ځای کیږو. ډیر مننه شورت ولري شو شبیه درته غواړو په مخم شه. زموږ غلم مشال رادیو خوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان جمهوریت تحریک او د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه په وینا کې ویلي چې په پی ډی ایم کې شامل سیاسي ګوندونه به نن پر ملکی سیاسي حالات غونډه کوي. مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې ویلي چې سپریم کورټ د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړې ده. بلخو د دفاع وزیر خواجه آصف هم پرون په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د عمران خان د خوشی کولو فیصله ښکاره به انصاف ده. دا لغه ورسته ده چې پرون سپریم کورټ د عمران خان د خوشی کولو فیصله اعلان کړه. په دې نور حال د پېښور د مشال رادیو خبريال غلام بو سره کوي.
د اسلام آباد های کورټ د احاطې نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د عمل د غیر قانوني ګرځولو د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په حکمران احتیاط کې شامل ګوندونو د ستر عدالت په دې فیصله سختي نیوکې کړې دي. بیګا د شپې نه وخته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د سپریم کورټ مشر قاضي د هیواد د نورو سیاستوالو په نسبت د عمران خان سره ډیره زیاته نرمه رویه خپل کړی ده.
چې ګوندو نه جی ایچ کیو په حمله کړو او کمانډر کې ګھر په حمله کړو اوسې عدالت کوي چې آپ کے آنے سے بہت خوشی.
چې د چا بلوګرو په جی ایچ کیو او د کور کمانډر په کور بریت کړي وو هغه ته عدالت وایستا پراتک سره ډیر خوشاله یو. په دوه ورځو کې چې دا څه شوې دي نو د ترګری ټکی ورلهم نشو کارولې. په کار خدا وا چې د دوی د غون خلاف د بغاوت قضیه ثبت شوی و. د مسلم لیگ نون مخکخ او د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په خبري کانفرنس کې وویل چې د نیب په امر د عمران خان د وزیر اعظمۍ دور کې تر 3 میاشتو پورې د مسلم لیگ نون سیاستوال په حراست کې ساتل شوی وو او عدالتونو یې هیڅ تپوس نه وکړي. هغه زیاته کړه چې ستر عدالت سپریم کورټ له د پاکستان تحریک انصاف لخوا په شوی مظاهرو کې د تشدد او تاو تریخوالي د پیښو از خود نوټس اغیستل پکارو.
جو گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی انہوں نے اپنے ورکرز کو کیا کہا کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا؟
د نیولو نه وړاندې چې د هغه ویډیو پیغام خپور شوی وو نو آیا په هغه کې خپل کارکونان تشدد کولو ته نو پاره ولي؟ د شهیدانو یادګارونو ته د زیان رسولو په سر ستر عدالت له از خود نوټس اغیستل پکارو. زه یوه پوښتنه کوم چې دا دوه رنګه معیار ولی دی؟
سو موٹو لینا چاہیے تھا شہدا کی یادگاروں کے اوپر. ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟
بلی خواتا دا پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو او پلویانو دا سپریم کورٹ دا مشر قاضی عمر عطا بندیال پا مشرائی دا دری کسیز بنچ پا پیسلا دا خوشحالی سرگندوانا کری دا. خو حکمران اتحاد کی دا شامل گندونو سیاستوالو نن دا مئی پا دولسم نیٹا پا اسلام آباد کی د بیلابیلو وندونو د سربراهانو غونډه را بللې ده او د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دي چې په دغه غونډه کې به د نوی راپورته شوی صورتحال په اخله تر مشاورت وروسته خپل تګلاره اعلانوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوریدل مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د ویب سایټ ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلی سي. دغه اپ یا اپلیکیشن تاسو له ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولی سي. د اپ نوم موږ داسې لیکو MASHALRADIO یعنی مشال رادیو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سپریم کورټ پرون د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشکول امر وکړ او د هغه نیولې په القادر ټرست قضیه کې غیر قانوني عمل وګرځاوه. عمران خان د مې پر نهمه د درغلیو په قضیه گرفتار شوی و. خو په پاکستان کې ځین ګوندونه او څېړونکي وایي چې نیب یا د احتساب ملي ادارې عمران خان د درغلیو په مقدمه کې نیولې وو او په جسمانی ریمانډ وو. نو باید چې پر ضد قانوني کاروایی مکمل شوی وای ورته د جرم سزا ورکړل شوی وای. ځینې ګوندونه او څېړونکي بیا دا هم وایي چې عمران خان ته د ریاست ملاتړ ترلاسه دی. خو د تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې عمران خان د موجوده حکومت د سازشونو په نتیجه کې نیول شوی وو. په دې اړه نور تفصیل له انیسا اجمل څخه اورو.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پخانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو تر امر وروسته ځینې ګوندونه او شنونکي وایي چې باید له عمران خان نه پوره پښتنې شوې وي او برته د خپل جرم سزا ورکړل شوې وي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مې په 11مه یوې خبری غونډې ته ویل چې نیب ادارې عمران خان د درغلیو په قضیه کې نیولې وو او پلویانو د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته هم زیان رسولی خو د هغې باوجود د را خوشی کولو امر یې وشو.
بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے.
د پاکستان بدترین دشمن هم دا چلن نو کړی چې سه عمران خان وکړل او نن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه. چیف جسټس صاحب دا د نیب مجرم وو. پلټنې یې روانې وي په جسمانی ریمانډو. د هیواد تاریخ ته که وګورو نو پخوا به لوڼه له خپلو میندو پلرونو سره یوځای د مرګ سزا سره مخامخ وي. د نواز شریف لور د مرګ سزا سره مخامخ وه. موږ به درته مینتونه کول چې دا غیر قانوني کیسونه بند کړي، بلکې دا دروغ دي. خو چا هیڅ نوټس نه اخیسته او نن چې د ریاست خلاف یې ټوپک راغیستی دی نو هغې تاسو خوشی کوي. پخانی وزیر اعظم عمران خان د مې په نهمه د پاکستان د احتساب قومي ادارې یا نیب په امر د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو مقدمه کې ونیول شو چې وروسته بیا اسلام آباد های کورټ دغه گرفتاری قانوني عمل وګرځوه. دغه تر نیونې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې عمران خان په القادر ټرست قضیه کې نیول شوی او نوموړي د خپل واک پر مهال له برطانیې څخه د راغلو 60 ارب روپو غبن کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک تور پورې کړي چې پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د ریاستي ادارو ملاتړ ترلاسه دی نو ځکه دغه گرفتاري غیر قانوني ګرځول شوې ده.
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکړي په نهو کې ورته هغه ریلیف ورکوي، یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست چې دی هغه عمران خان ته تابع دی. تابع تاسو وګورئ چې گرفتاری خود دلته د هر لیډر کیږي او بیا د هر سیاسي جماعت د هر سړي گرفتاری کیږي. شي بیا د ټولو لوی خبره چې د بدقسمتای نه زمونږ په دې ملک کې اسټابلیشمنت تا د پښتنو چې کوم بلډ دی په هغه بلډ کې ماحول یعنی ډیر بیخي غیر سیاسي په کار هغه کار دی. عمران خان نه بغیر یا د عمران خان نه څوک خنشي کولی د اسټابلیشمنت د پاره.
د پاکستان په پوس او ریاستی ادارو په سیاست کې د مداخله تورونه پوری کیږي خو پوس تل په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي.
وکیل او د سیاسي چارو سیډونکو افتخار ګیلانی بیا وای چې عمران خان ته د زنو هیوادونو او په پاکستان کې دننه د زنو ادارو ملاتړ ترلاسه دي، نو ځکه د خوشي کولو امر شوی.
خلاف دا ټول سروانه دا ما ته دا ښکاری او دې کې کم قسم پیسہ سے عمران سے پارٹی لگی لے گیا دا قسم پیسہ انڈیویجول ممکن نہ دا سے انڈیویجول ور کئی دا کے سٹیٹس انوالوڈ دی
پاکستان تحریک انصاف گند غړو د ګوند مشر عمران خان د نیول وروستو بیانونه ورکول چې دا غنیول د موجوده حکومت یو سازش دی. د دې ګوند یو مخکښ شوکت یوسفزی د مې په یو لسمه مشال ریډیو تول چې حکومت په سنه سپلما انتخابات زنډبل غوښته، نو ځکه عمران خان گرفتار کړ.
گرو جی دا ارس پدیو شو چی دی دا وختل چی دا حالات خراب شی او فوج او تاریک انصاف چی دی دا با یو بلتا محامر شی دا چی دی ملک حالات بدا سی طرف تلار شی چی الیکشن و بیا پاسیبل نی اگا سازش دی دی ناکام شو اللہ فضل پی ٹی آئی چی سونا لیڈرشپ تی اگی طرف نخپل ورکران تا ہدایتو چی تاسو بلکل ہیس قسما تشدود پر تشدود کاروائنی بنا کوئے تاسو با گیراو جلاو نا کوئے پورا من احتجاج با کوئے امیر دی عمل ہو اگا زکا دغه شو چې پته نه لګیدا چې څومره لیډرشپ زمون ټاپ کلاس لیډرشپ هغه خلاف دی ورنټ جاری کړی، گرفتاریانه شروع شوې. بل طرف ته دی نیٹ بند کو مونږ خپل میس څنګه رسو.
د مې په نهمه د عمران خان د نیولو خبر تر خپرې دورستو د پاکستان په یو شمیر خارونو سیمو کې احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې پوځي ملکی او شخصي املاکو ته زیان رسیدلې. که څه هم شوکت یوسفزی وای چې دوی خپل پلویانو ته یوازې د پر امن احتجاجونو امر کړی وو، خو د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلی چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو دا ټول ارسه د ګوند د مشرانو په وینا کړی دي او باید عدالت دا خبرې په پام کې نیولې وي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري د انسی اجمل راپور مو اوریدي د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه. همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. په پاکستان کې له تیرو درو ورځو راهیسې په تجارتي او کاروباري هلو ځلو باندې منفي اثرات غورځېدلي دي. په کراچي سټاک اکسچینج کې د کاروبار حجم کم شوی او د ډالرو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ نرخ هم ټیټ شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي که ژر په پاکستان کې سیاسي استحکام رانشي نو د هیواد اقتصادي حالت نور هم خرابېدای شي. په دې اړه نور حال غلام غوث را کوي.
په هیواد کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال وروسته د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک اکسچینج شمیرې ښایي چې په مجموعي توګه د کاروبار په حجم باندې هم ډیر بد اثرات پرېوتی دي. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو تر مخه د مئی په نهمه او لسمه نیټه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ نرخ یو ځل بیا په ښکته روان شوی دی او د مئی په یو لسمه نیټه په بینک دننه د یو امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د 290 روپو نه زیات شوی دی او په مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 روپو نه زیات شوی دی. د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د څنګه د استاد او شینون کې ډاکټر میراج الحق نامی په سوداګرۍ او اقتصاد د غیر یقیني صورتحال د اثراتو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د غیر یقیني صورتحال اثرات به یوازې په سټاک اکسچینج او بازارونو کې په تجارتي هلو ځلو نه وي، بلکې دا اندېښنه هم ده چې که زر په پاکستان کې سیاسي استحکام نه راځي نو د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د قرض د پروګرام په بحالۍ به هم بد اثرات پرېوځي.
یعنی شک چې کوم استیبلټی دا یعنی اکنامک استیبلټی دا غواړي پولیټیکل استیبلټی سره دا یو تړون دی، یو فیوچر ښکاره نه دی کنه. کوم چې IMF پروګرام دا شانت سټاک ایکسچینج دی، کوم انویسټمنت دی او څومره چې اقتصادي هلې ځلې دي، نو هغه خو را روان وخت ګوري. د ملک معاشي د ملک چې کوم سیاسي حالت هغې ته ګوري، سیکورټي ته ګوري، نو ستاسو مخکې ته چې سټاک ایکسچینج خو هغه باندې ډېر بد اثر پرېوتی.
په کراچۍ کې په اقتصادي او تجارتي الو ځلو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي د مئی په نهمه او لسمه نیټه په کراچۍ سټاک ایکسچینج باندې بد اثرات پرېوتی وو، خو اوس د مئی په یو لسمه نیټه د سټاک ایکسچینج صورتحال کې خواله راغلې ده.
مئی معیشت چې کم متعلق کم شعبې دي په هغه باندې منفی اثرات به پریوزي، او ځکه چې ملک کې چې کم دا مختلف سامانونو کم ترسیل دی هغه هم چې دی نو متاثره دی، او څه چې کم فورن انویسټر سي یا لوکل انویسټر یې هغه هم دې صورتحال ته لږ په دې نظر سره ګوري چې هغوی فوري څه فیصلې مس چې نو هغه به لږ ویډ هولډ کړي یا نور دا هغوی نو دا خو یو نیګیټیو اثرات دي. خو باقي چې دی څه لحاظ سره چې دی نو دا یو کلیریټي هم چې دی نو په دې نظر سره هم خلک ګوري چې کم یو خبره روانه وه چې کېدای شي حکومت چې دی نو بدل شي الیکشن ضرور شي، نو هغه لحاظ سره سر کلیریټي هم راله چې مطلب حکومت چې دی نو فوري سره دې ته تلو سه امکان نه ښکاري.
یاد دی وی چې تیر کال په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لاري دغه د حکومت ختمیدل وروسته د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي اتحادي حکومت ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی دوام لري، او د مې په نهمه نیټه په القادر ټرست قضیه کې د درغلو په تور د احتساب د ادارې نه په امر د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروسته په هیواد کې سیاسي بے ثباتی نور هم زیاته شوې ده چې د وجې په اقتصاد بد اثرات پریوتی دي.
زموږ غل مشال رادیو څوري په پېښور کې پاتې کیږي. په پېښور کې ځینو خلکو مشال رادیو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په مظاهرو کې سرکاري او ولسی ودانیو ته تاوانونه رسیدلي او د خلکو کاروبارونه اغیزمن شوي دي. دوی وایي د هیواد اقتصادي حالات لوړاندې لا خراب و، گرانی زیاته دا او باید خلک د احتجاجونو او مظاهرو پر مهال ولسی او سرکاري ودانیو ته تاوانونه ونه رسوي. له ځینو کسان سره مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری خبرې کړې، راځي چورته غوښو.
جی حبیب حسن، پاکستان کمیشن برای انسانی حقوق ممبر ما او سماجی کارونو کې منګل تکار کو. ما صرف دا عرض کولو چې کلا د سیاسي هنګامه جوړی شي یا کم مطلب د کمې پارټۍ لیډران گرفتار شي یا بل څه، دا خو معمول دی. نو هغه کې چې کم پلویان دي یا پروټیسټرز دي هغوی له دانه دي په کار چې را بلډنګ ورانه یا سړک ورانه، بلکې هغوی پرمن اوسیږي او پرمن احتجاج وکړي په ډېر تعداد کې راغونډ شي. خو دی دا سیو کې چې تشدد نه کار وانخلي، ځکه تشدد متشددانه رویه ته نور هم دوام ورکي، نو معاشره کې یو بدمنی جوړیږي او خلک هم پازاب شي او خپل نقصان کیږي. نو سرکاري بلډینګونه خدا زمونږ دي، د خلکو دي، دا پبلک پراپرټی ته ویل شي او دې ته نقصان رسول دا یو کرایم دی. باید چې مشران هم د خلکو وي کی چې به املاکو ته نقصان رسول جرم دی.
احترام حسین، زمونږ د دوایانو کار دی، دا چې کم دی بس ډیر کم نو والا ناراضي، او هغه د وجه چې کم ډیره دوايي شارت ته مونږ دلته کې چې کم دی زمونږ کم پیشنټس دی، هغه ته مونږ ویلي وي چې دا شی برازي دوایانو اورډر هم ورکړي، هغه مونږ ته دلته راځي، نو مونږ ته ویل ته کې لارې دی. نو دا چې کم دی ډیر زیات مسایل دي، گاډي چرازي گاډي اوس وزي، د دې وجه خلک چې کم دی بندي ناراضي، زړه بيماراني، بلډ پريشر مریضان وي، دا غي چې کم دی ډیر زیات مسایل، هر چا خپل د وې د بلډ پريشر مریض وي، دا غي بيماري نور حد تر سي سيوا کیږي.
مهرب ګل، بس د ټیکسي چلو روکه، نو بالکل راوته وي 2000 مو ګټلې 2000 زرمو مس روپي درګ نه لګيږي، بس زه په زی بلوډيو مزدوريشتان او چې کم تر رسول یاري بندوي خلکو چټی رونه سی ورونه بلګړي یاري بند کړی دي، بس هغه طرف ته تلای نشو، لریم چا سن شو تلای هم دلته لاند مزدوریم نشته او راوړو، بس څنګه ایدا او بل طرف ته کم دی کنه داسې مزدوریان نشته او بس خپوی ډیر ولا جن وسو ګورو ګای، نو بس مدا په تم سره ویلوړی چې تصویرلې وی راشي وسورلې شتنه.
نوم شهزاد، سټیشنری دی جلوسونو بس دا نصر غرزولې چې کرایان هم د سره نو ذکرایم، ډیره مشکله باندې خرچم د نبار کیږي رورا، او ار یو سټیشنری آیټم 600% وړو کو سوک اغستیم نشي، سوک سبق سکولونو ته نه ځینو سوک پسه دغه کی درې کاله مخکې سکولونو بندو کورونا په وجا، او اوس پکې دوی دا شی راوست الکه نس خبره نه ساتره، بس سکولونو بند، سکولونو سره بند د ماشومان مستقبل تباک، دا د بورډ د اگزام چې کم دی، دا د نهم لسم، دا د ماشومان د ټول عمر د مستقبل یو بنیاد دا یو دی، د لاسه خو کافی را ده، بسر وخت ناست یو سات بسات بس سامان نه دن کو او بس ګورو کل شټل لخ د کو کل دا کو
ټیکسی ډرایور ما جی نوم می شہزاد دی، هغه داندې گاډه رنو پر سار راغلی ولاړیو، ایس نشتا سورلې نشتا نور سر نشتا، لارې بندي که سورلې رام شي نه شوړې لارې بند می بد حالات شروع دی. پای جی مالک له خو جی 500 روپیا ور کو کومه مطلب دی کو کنه کو دی دا نور دی تاسو وی نه ګورې بده ګر مې کې ولاړی څنګه خو جی بس دا بورې د خیر سره توړه چې دی نو 4000 تلاړه، نو بس دا خو لازمان غوړي جی غوړي غوړي چینی غوړي کومه خرو کنه خلونو بچول خو یوړو.
په پېښور کې عام کسان و چې په پاکستان کې د روانو مظاهرو په اړه خپل خبرګون څرګندوي. په پېښور کې دا وخت د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو تاسو پام راګرځوم. اسلام آباد های کورد پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د القادر ترست په قضیه کې ضمانت ورکړی دی. د های کورد قاضی می حسن اورنگزیب او قاضی سمن رفعت امتیاز نن د تحریک انصاف د درخواست اوریدنه وکړه او هغه ته د دوه اونیو لپاره ضمانت ورکړ. د پاکستان د اطلاعاتي چارو وزیر مریم اورنگزیب ویلي دي چې عمران خان له قامی خزانې څخه شپېته ارب روپۍ غلا کړي او ور باندې مقدمه روانه ده، خو سپریم کورټ یې د خوشی کولو امر وکړ. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په مسلم باغ کې د اف سي ځواک پر کیمپ د وسوالو تر برید وروسته حالت نشته روانه ده. د پوځ د اماریکو دفتر نن ویلي چې په نشته کې دوه وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ دا وکړي د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځانمرګو بریدونو یو مهم پلانونکی وژلی دی. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې وژل سوی تن صدام نومېده چې په لنګړه هم پیژندل کېده او د ناقانون تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځانمرګو بریدونو له مرکزي منتظمي نسخه یو و. او ترکیه ویلي د روسیې له یرغل وروسته د تور سمندرګي له لارې له اوکراین څخه د غلې د صادراتو د تمدید په اړه خبرې اترې یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. د ترکیې په منځګړیتوب د غلې د لیږد تړون د مې پر 13 نیټه پای ته رسیږي. د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو څخه واورېدی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو واورېدل، د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د اف سي ځواک پر کیمپ باندې وسلوال برید سوي دي. په دې اړه د تازه معلومات شریکولو لپاره دا غزمر سره د مشال راډیو خبريال ایوب ترین ملګری دی. ترین صاحب، د مسلم باغ د پیش پړه ک تازه معلومات را سره شریک کړي چې دا برید څه وخت وسو او اوس تازه حالات څه روان دي؟
دا برید برای د شپې تقریبا شاوخوا دو بجې سوې دي. د ناصرګند وسلوال لخوا د مسلم باغ کې د افتیچ کم کلا ده یا کیمپ ته پاغ کې ناصرګند وسلوال کسان د شپې نا وخت دوی د کیمپ د شاده خاصه دیوال مات کړی دي او بیا الته دننه تللی دي او تر اوسه پورې هلته د سیکورټي یعنی د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو په ضد د عملیاتو سلسله یا لړۍ چې ده هغه روانه ده. او په دې کې د ایس پاک فوج چې کوم د ترجمان اداره د ایس پی آر هغه د دوو اف سي الکانو د مړینې او دغه ډول د دوو وسلوالو د
اترین صاحب ژغمو پریسو کزما ژغوري. نو یو ځل بیا د خپل خبره تکرار کړئ چې پاکستان پوځ ویلي چې تر اوسه پورې دوه وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. نور خبرې ته دوام ورکړئ مهرباني.
او درې پکې زخمیان شوي دي، کوم چې د دوای د کوټ وسیمه چې هسپتال ته راوړی دي او بل په لوته دلته د کوټ په هسپتالو کې د حکومت لخوا چې د هغه ایمرجنسي لګول شوی ده چې نور کېدلی شي زخمیان راشي و کوټ ته. او هلته چې کوم اطلاعات دي نو هلته ویل کېږي چې سردي عسکر نور عسکر چې دي یا امنیتي سرتیری دي هغه طلب کړی دي. اوس هم هلته عملیات روان دي خو د انتظامی چارواکو لخوا د هڅو سره او د روغ ترمنچ کم لوی سړک دی هغه وسم خلاص ساتلې دی. البته مسلم باغ بازار چې دی اشا او قاسم چې دی هغه وسم ماسره دی سره دی اسکر الله خوا چې دا شنو وی چې وسلوال هغه د دې ځای خوځي خو دا اطلاعات دا اطلاعاتم دی چې حالته د ډز روان دي او کله چاودنې د چاودونو ژغونه هم راځي خلک دا وای او په دې کې دا ګمان کوي چې د تلفاتو یا د انساني زیانو شمیره چې دا غږ زیاتېدل شي خو تر اوسه د حکومت لخوا دې اړه نور جزئیات نه دي راغلي. البته د بلوچستان کوم وزیر اعلی دی یا نور د کورنۍ چارو وزیر دی نکړه دا او بل پلوته د عام اطلاع د چکم د بلوچستان د فوج مشر دی آصف غفور هغه هم تللی دی او دغه عملیات چې د نږدې ځای ستاري او تر اوسه پورې حالته نور داسې دغه نه راغلی چې تلفات او د انساني ځانو شمیره څو تر رسیدلې ده.
صاحب صاحب ورسته پرتنه مې دا چې تر اوسه پرې وي وسلوالې ډلې په دې اړه څه خبرګون سرګند کړی دی یا څه خبر پانه یا څه ویل دي کنه؟
په دې ترڅ کې تر اوسه په عمومي توګه داسې څه نه دی ویل شوی، لیکن پر ټولنیزو رسنیو باندې داسې اطلاعات راغلي دي چې د پاکستان تحریک جهاد پاکستان په نامه یو نوې ډله ده، هغې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده، ځکه چې دغه تنظیم یا دا اوس په دې وروستیو کې د دې څخه لمخ هم د بلوچستان په دغه پښتني سیمو کې پر پولیسو او پر لویزو د عملیاتو د بریدونو ذمواري قبله کړې وه. دغه ډول دغه تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم د دې څخه لمخ چې په دې وروستیو کې څه پر پولیسو پر لویزو یا سرحدي عسکرو باندې عملي شوي دي، بریدونه شوي دي، نو د دې هم ذمواري قبله شوې ده. خو تر اوسه د حکومت لخوا یا د دغه تنظیم لخوا په بشپړه توګه په داسې نه دي یا د دې اطلاعاتو تایید نه دی شوی چې په دې پېښه کې هم دغه تنظیم لاس لري.
صحیح سمه ده. ډېر مننه ترین صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولري.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
باډی وې
په دریو بجو،
پام کوا
په څلور نیمو بجو،
د مشال په نوم
په پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو کورمته په کورمه کې پر استادانو د خنړی برید په خبرګون کې پیلسوي احتجاجونه لا هم دوام لري. پرون د پړچنار مدني فعالانو، سیاسي غړو او زدکونکو یو ځل بیا احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو پر حکومت ژغ کړی چې استادانو ته تحفظ ورکړي، د سیمې امنیت دی بحال کړي، شفافې پلټنې دی وسی او ککړو عناصرو ته دی سزا ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورګزیرا کوي.
په پړچنار کې مدني فعالانو، سیاسي غړیو او زدکونکو پر استادانو د شوی برید پر د عمل کې یو بل احتجاجي مظاهره کړې ده. د زیارت پر از یو شمیر تنان د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ تر سوري لاندې د پریس کلب ودانې مخې ته راغونډ شي ول چې هغوی پر حکومت، استادانو ته تحفظ، د سیمې امنیت بحالول، شفاف لټنې، ککړ عناصرو ته سزا، ملتوي شوی بورډ امتحان بیرته شروع کول او پر انټرنیټ بندیز اوچتولو غږ وکړو. د یاد تنظیم مقامی مشر میر افضل خان توری وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې تر اوسه د پیښې ملزمان نه دي نیول شوي او نه په دغه اړه داسې خیرخوا پیشرفت شوی دی.
د ټولو دا بنیادی مطالبه ده چې زر تر زره دا کسان گرفتار شي او چې کوم هجوم و هغه هجوم په خلاف د کاروایی وشي، هغه د انویسټیګیټ شي او ادب شي، د بقاعده جوډیشل انکوایري وشي. دا ډیره بنیادی نکته ده.
د مئی په څلورمه په تریمنګل کې ځینې نامعلومه بلوګر هغه وخت سرکاري سکول ته ورداخل شول او د څلورو استادانو په شمول و تنان یې په ډزو وویشتل چې هغه ته د نهم او لسم بورډ امتحان روان وو. تر پیښې پس تعلیم محکمې د ضلع ټول سکولونه وتړل او روان امتحان یې تر نامعلومه وخته پورې وځنډول. په پړچنار کې د لسم جماعت یو زده کوونکی دانش حیدر وای که څه هم د روان ملکی حالاتو له کبله ځنډول شوی، د کوهارت بورډ امتحان بیرته شروع کېدو لپاره 15 مئی ورکړل شوی، خو د کورمې ضلع لا هم په امتحاني شډول کې نه دی ور شامل شوی چې دغه فیصله دوی لا مایوسی سره مخامخ کړي.
کوهارت بورډ حکومت د غنن ډیر شي جری کو 15 مئی نه وځو کومه تو کوهارت بورډ کوم امتحانات ویلو شي او میټریک ولا غو جری کیږي او بند قسمه ده سره د غزنه دیان څه د کور میغه کې هیڅ هغه نشته چې ما د کور می د پریس ډی سی ټی جری نه ده کړي. نو مو د مطالبات او سره سټوډنټ دي چې مو پیشر د مزید نور خراب نشي. دی جنگونو نه دی هغه نه ایمون دې نه مخکې مو پیشر خراب شوه، د پیشر نمونه نه غوړي چې مو سټوډنټ او کومه پیشر خراب شي.
په تریمنګل کې پر استادانو د برید پیخه هله رامنځته شو کله چې پنورکی کې پر شلاوزان روډ د گیدو سیمې یوتن محمد شریف نامعلوم کسانو ووجلو. که څه هم یاد پیخه په تریمنګل کې شوې خو د هغه ځای مقامی مشران یې لکه دلو انکاری دي. تر خونړی پیخو پس د سیمې حالات دومره خراب شول چې حکومت لارې وتړلې او پر موبایل انټرنیټ یې بندیز ولګولو. د خیبر میډیکل یونیورسټي زده کوونکي تصور عباس وای پر انټرنیټ نه یوازې د دوی زده کړې متاثره شوي، بلکې د ژوند پر هر شوبای اثر غورځولی دی.
پر چنار کې 3 یونې یونیورسٹی دالتا دی دین علاوہ ویلفیئر یونیورسٹی دی یا علامہ اقبال اوفر یونیورسٹی کوم ایگزامینیشنز دی یا مکم اسائنمنٹ دی کویز دی ماڈیولز دی یا آن لائن کلاسونه دی نو تری جی پورت جنا بندیش واجی نا یمو آن کلاسونه اسائنمنٹس کویزز وغیرہ ټول هر شاید مس کیږي
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مختر لاسه کړو اونر سره د پولیسو محکمې مشرانو خبرې وکړې البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري دوه ورځې وړاندې مشال رډیو ته ویلي ول په سیمه کې د ناوړه پیښو خلاف کاروایی اخستلو غوښتنه تر حکومتي مشرانو رسیدلې ده هغه دا هم ویلي لارې به پرانیزي او تعلیمي هلې ځلې به شروع شي خو پر موبایل انټرنیټ بندیز اوچتولو فیصله لا تر اوسه نه ده شوې په کورما کې تر خونړي پیښو پس د ځایي مشرانو ترمنځ د ګل پوراز یوه جرګه شوې چې ورسره خراب شوي حالات بیرته د معمول په لور راوستلو په هلو ځلو کې مدد ملو شوې طارق ورکزی مشال رادیو پېښور
زموږ غل مشال رادیو ساوري او زو کراچی ته په کراچی کې شپارس کال وړاندې د 2001 کال د مې پر 12مه خنړی پیښه رامنځته شوی وي او د شهر پر سړکونو او کوڅو کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وژل شوی او تر یو سل ډیر زیات کسان ژوبل شوی ول پر هغه مهال لسکونه ګاډي او مالونه هم سوځول شوی ول دا هغه وخت وو چې کله دا هغه مهال غیر فعال چیف جسټس افتخار محمد چودری کراچی ته تللی او د سیاسي ګوندونو کارکونکو او فعالان یې هرکلی ته وروتلی ول چې بیا ورسته د شهر په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت د حکومت او مخالف ګوندونو د غړو ترمنځ وسلوالي نشته وسوي په کراچی کې د 12مه د خنړی پیښو په تور په متحده قومي موومنت لګیدلې او د ځینو غړو خلاف مقدمه هم درج شوې دي خو سیاسي ګوندونه وايي تر اوسه د دغو پیښو متاثره کورنیو ته انصاف نه دی ورکړل شوی په ډیر نور تفصیل کراچی څخه د مشال رادیو خبريال نیاز علي راکوي
د عوامي نېشنل ګوند د سن مشر شایي سید وايي د مای په 12مه کال 2001 کې خلکو د عدالت ازادۍ لپاره د هغه وخت د چیف جسټس د بحالېدو لپاره قرباني ورکړې و خو تر اوسه متاثر شوی کورنوي ته انصاف ملو نشو
بس قسمت د مې چې کوم عدلي لپاره کوم خلک راوتل او د عدالت ازادۍ لپاره کوشش کوو هغه جج بحال شو لیکن دا غي باوجود هغه په خپل بحال شو لیکن هغه بیا خلکو ته هغه شهدا او ته انصاف ورنکړي پدای ورځ باندې تقریبا د ټولو قومونو د ټولو پارتو خلک وفات شهید شو د سخت ظلم زیاتې شو بیا خاص کر د پښتنو سره زیاتې شو پای کې ډیر کسان شهیدان شو
د 12 مئی کال 2001 د خنړی پیخه کې چې شاوخوا 50 کسان وجلې شوی بو او یو سل ډیر نور جوبل شوی بو د کراچۍ په پولیسو سټېشنونو کې د دغه کسانو د وجنې سلیق مقدمه درې شوی بي چې پکې د هغه وخت د سند داخله چارو وزارت صلاحکار او د متحده قومي مومن کړه وسیم اختر په ګډون د 1550 څخه زیات کسانو نمونه شاملو او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشی کړل شوی په قضیو کې ګواهان نه وړاندې کیږي او دا قضیه په عدالتونو کې روان دي بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبي مشر سلیم خان ترين بیا وایي دا خبره په ډاګه ده چې د پخوانی ولس مشر پرویز مشرف سره ام کی ام هم په دې کې تورن او ککړ دي
دولس مئی 2001 یو تور روزوه په کراچی کې د یو ډیکټیټر آرمی چیف او صدر پاکستان د مشرف دورو او په جلوسونو باندې ډزی وشوه او کلام سره عام ډزی وشوه او فاسټر تنظیم متحده قومي مومنت التاب حسین د دپوینا په سیکړه او خلک شهیدان شو د بابر د شهیدان بابرانو د شهیدانو نه حوالہ د 12 مئی شهیدانو پوری تننه پوری صاف نه دی ملاو شوه
په کراچی کې د 12 مئی کال 2001 د دغه پیخه کې یوازې عام خلک نه بلکې وکیلان هم وجلې شوی بو د هر کال په څیر نن هم په کراچی کې وکیلان د غروز تور روز مانسي او عدالتونو څخه بایکاټ کوي او احتجاجي غونډي او مظاهره کوي وکیلان وایي چې تر اوسه چاته هم انصاف نه دی ملاو شوی په کراچی کې وکیلو د پاکستان بار کونسل په خوانی غړي قادر خان ډوکیټ بیا وایي چې هغه وخت ولس مشر جنرال پرویز مشرف حکومت او ټول هغه ادارې زمواره غنی چې په خار کې د امن ساتلو زمواره وو
په دغه ورځ باندې نه صرف دا چې په وکیلانو باندې عمله وشوه چیف جسټس یې سار کو په زور دې و کراچۍ ته ناراضي بلکې په دې کې په ډېر غن تشویر باندې عام خلک هم وژل شو او په هغه ورځ باندې یو عامر جنرال پرویز مشرف دا حکم ورکړو چې څوک به دې شر پسند ته سنه وای ټول لارې بند وي چې ایرپورټ ته کمه کمه لار تلغه ټوله د سرکار په سرپرستۍ کې د سند حکومت داغه وخت وزیر داخله چې کومو هغه په حکم سره ټول لارې بند کړي شوی. او افسوس خبره دا ده چې تر نن پورې دغه واقع نه څه تحقیقات وشو نه په هغه کې څه گرفتاریانې وشوي.
په کراچۍ کې د 12 مئی 2000 د خونړی پیښې تور بیا بیا په متحده قومي مومنټ لګي. ایم کیم چوڑان دی دغه تورونه رد کړي، خو تیر کال د اگست په 8 په کوټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ایم کیم مشر یا کنوینر ډاکټر خالد مقبول صدیقی ویلی وو چې ایم کیم د مای د 12 پیښې بخنه غواړي او د هغه ورځې پیښو ایم کیم ته هم زیان رسولې دي. په کال 2000 کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورځنګ روانو او د مای په 12 کراچۍ ته د معزول شوي چیف جسټس پر رسیدو سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکنان د هغه هرکلی ته راوتلي وو چې د ښار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت د حکومت او مخالف ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسلوالې نښتې وشوې. د ښار په سړکونو او کوڅو کې د ورځې په رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو او 130 نور جوبل شوي هم وو او په لسکونو ګاډي او مالونه هم سوځولې شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت موضوع ته. پاکستاني سوداګر وایي چې په بیلابیلو دلایلو یې افغانستان ته صادرات یا برآمدات کال په کال کمیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې مهمې ستونزې څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لمرستیال او سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې په 2015 او 2016 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه 1.3 اربه یا میلیارد ډالره وه، خو اوس 800 میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې ده. دا چې د دې دلیل څه دی؟ په دې اړه خانجان الکوزي وایي
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږه تجارت پخوا زیات او اوس راکم شوی دی. لکه دوی چې څنګه ویل دي، خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوی دي، ګرچې زمونږ صادرات ورته زیات شوی دي. صادرات زمونږه په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده، په د امارت پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 800 میلیونو ته راښکته شوي دي. او د دې د راښکته کیدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو خلکو د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2018-2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډیر کم وو، یا 600 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارده ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا دی چې واقعا مشکلات شته دي، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت د دوی سره کم شوی دی.
الکوزي سي پاکستاني سوداګر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوال چا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کې ل ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري.
بله، دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره تای مراحل کې گینه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکی امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي، په یو لاره هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکی امکانات ډیر زیات کم دي، پرځند د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نه وي موجود. او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي. خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیاتی ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې پنځه محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په لاس پنځه لس دقو کې یو ټراک اله د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلې دا ستونزې شته دی، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمی دي.
الکوسی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ او صنعت وزیر تللی و. دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، تر چې خپل منځي او د راکړې ورکړې تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړه ورکړه کیږي. کوم حد چې د وزیر صاحب خارجه امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی او د وزیر صاحب تجارت هم په هغې کې و، ټولې هغه تخنیکي ستونزې او هم مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقاوماتو سره کړي دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان هلته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کیږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي او بعضې مشکلات تعرفوي او ګمرکي شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځایونه ولیدل، هغه تخنیکي ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کېږي په ډېر وخت نیسي، دا ټول مشکلات یې د پاکستانی مقاوماتو سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومات وعده کړې ده، اما عملاً دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دې ځل چې کوم هیئت تللی د دوی سره کومې وعدې شوې دي دا وعدې تر سره شي. بل د اپټا قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډېر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې د تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي، او اپټا باید په بلبلي معیارونو د ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه او د ټي آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي، او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د افغانستان د تجارتي خونی سرپرست مشر خان جان الکوزی او چې زموږ د همکار اسمت ساروان پښتنې ځواب ولی، او سم ننګرهار ته ځو. د ننګرهار کروندګر وایي چې سږ کال په هغه ولایت کې پیازو ښه حاصلات ورکړي، خو زیاتوي چې نرخ یې په بیساري ډول کم شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو چارواکو غواړي چې د سبزیو د حاصلاتو د ساتلو لپاره دې ورته سړې خونې جوړې کړي. بلخو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم د سړو خونو د نشتوالي ستونزه مني، او له لوړپوړو چارواکو غواړي چې په ننګرهار کې د سبزیجاتو او میوجاتو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې د پیازو بیې په بېساري ډول لوړې شوې وي. په جلال آباد ښار کې پیاز پلورونکي وایي چې نږدې یو میاشت د مخه د یو من یا اوه کیلو پیازو بیه له څلورو سوو تر شپږو سوو افغانیو پورې رسېدله، خو اوس چې په ننګرهار کې پیازو ښه حاصلات ورکړي نرخونه یې نیمایي پورې راکم شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه پیاز پلورونکي سنگر او ګلولي وایي بلخوا بزګران شکایت کوي چې د سړو خونو د نشوالي له عملی حاصلات په کم قیمت پلورل کیږي. شمس الرحمن د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ کروندګر دی. نوموړي سکل په خپل درې جری بزمکه پیس کړلی وو چې اوس حاصل ته رسیدلی دی. دی وایي کروندګر د سړو خونو د نشوالي له امله د پیزو په ګډون خپل کرنیز محصولات په ټیټه بیا پلوري.
تاسو دغه برحاله ګوري چې د مونږ پیا شروع دی الحمدلله. نن او سبا کې به بازار ته ورمخ کیږي. مونږ د دولت نه دا غواړو، مؤسساتو نه دا غواړو چې مونږ سره د حکومت کوم چې مونږ سړی خونه نه لرو. مونږ غواړو چې دا پیاز خپل وساتو. که د خارج نه پیاز را روان دي 300-350 پورې خر. اوس فعلا د پاره زمونږ پیاز پرون بازار ته تللی دي په 200 روپۍ 130 روپۍ باندې خر شو.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دې ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشوالي له امله کروندګر له ستونزو سره مخ دي. د کرنې ریاست د کرنیزو خدمتونو آمر نعمت الله اکبری وایي د ننګرهار سوداګر د ژمي په موسم کې پیاز له نورو هیوادونو نه په لوړه بیه واردوي.
دا وساتل شي امدا پیز دي دا مثلا پاکستان ته دي د زیه خپل وخیرا شراشی پاغه وخت سره من په 350 روپۍ باندې منتزي. خو بیرته چې مونږ ترازی دا وس تر ته چې ما یو سو وخت مخکې په 500 اوی باندې په من پیز واغسته. کله چې وخت راشي پاغه وخت من په 350 روپۍ باندې نو دې لپاره زمونږه د دولت نه دا تقاضا دا دې لپاره مثلا اسړی خونی جوړ شي ته دې لپاره منظم برکی.
د ننګرهار کروندګر پر داسې مهال د خپلو کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په پروان، کابل او بامیانو کې د پیازو او لوګانو د ساتنې لپاره 1390 سړی خونې جوړې شوې. خو کرنیزو محصولاتو زیاتوالي ته په کتو سره په افغانستان کې شته سړی خونې بسنه نه کوي چې له عمله یې په غیر موسمي وختونو کې په زیاته کچه میوه او ترکاري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو ساوري له ننګرهار ځو د خوست پر لور او تاسو ته د لوبو یو خبر درکو. په خوست کې د مرکز اړوند مهدی خیلو په سیمه کې د دې ولایت د بیلابیل ولسوالیو د شلو لوبډلو ترمیانز د والیبال سیالۍ د مندوزیو د منتخب لوبډلې په بریا پای ته رسیدلې دي. د لوبو تابعه کوونکو ویل د سپورتي سیالیو یې مخه د ځوانانو یووالی له نشي توک څخه د ځوانانو راګرځول او ښوونې او روزنې ته د ماشومانو او ځوانانو هڅول دي. بلور د خوست د ورزشي امریت مسولین وایي په دې ولایت کې له سپورت سره د ځوانانو د لیوالتیا ډېرې دل د دې لامل سوی چې یو شمیر روږدي کسان له نشو لاس واخلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د خوست ښار څخه په څنا څلری واټن د مېدی خېلو د چینې کلی په سیمه کې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د والیبال سیالیو د نندارې لپاره له بیلابیلو سیمو سلګونه کسان راتلل، کوم چې د خوست د نږدې ټولو سیمو لوبډلې پکې ولوبېدې. یادو سیالۍ ته د اسماعیل خېلو او مندوزیو ولسوالۍ دوه لوبډلو لاره ومونده چې اتلولي یې د یادو ولسوالۍ منتخبې لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبو یو تابعه کوونکي نصیب الله آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو لپاره د وګړو لپاره د سترل لپاره زمينه مساعده کوه. دویم مخه دغه وا چې د نشي توک برزت دغه تنوع پیل شو ترسو مونږ به ځای ځای خلکو ته پیغام ورکول د نشي توکو هغه نقصانات یا نواقص چې کوم د مسکرام او د ابو خلکو ته مخدل. او دریم مخه دغه وا چې مونږ ځای ځای اما په خوای کول ترسو خلک تعلیم لپاره تشویق کو ولی تعلیم خاده چې دواه واد اساس او بنسټ وي.
دا چې د خوست په اطرافي سیمو کې د لوبو لپاره منظم میدانونه نشته نو عموما سپورتي سیالۍ په داسې ځایونو کې جوړیږي چې کلي یا قوم د خپلو اړتیاو لپاره تشریح کوي. د دواړو لوبډلو غړو محمد تقی وصال او عتیق الله د چینې مدخلو سیمې مشران او ځوانان وستل چې دوی ته د لوبو لپاره ځای ورکړه او د دې ښه قربتوب کاوه.
دواړه لوبډلې د یوې سیمې څخه فاینل ته لاره پیدا کوي دا ډېر د خوښۍ ځای ده. او د چینې مدخلو مشران او ځوانانو څخه ځانګړې مننه کوو چې داسې ټورنمنټونه یې په لاره واچول او راتلونکي کې هم په لاره واچوي.
له مدخلو قومي مشرانو ځوانانو کشرانو څخه ډېره ډېره مننه چې دا ډول
بلور ته د خوست ورزشی مسؤلان وایي دوی په دې ولایت کې د سپورت پرمختیا ته پاملرنه لري او دوی سره د ځوانانو روغتیا ساتنې او ذهني پیاوړتیا کې مثبت بدلونونه راغلي دي. د خوست ورزشی امیر عطاولله شاه کډوال وایي
الحمدلله خوست یو ورزشکار ولایت ده. دا چې موږ کوشش په ورزش زیات ده چې الحمدلله ټیم ملي ټیمونو ته ملکان دي او تر څنګ نشئی توکو نه موږ باید خلک منکو. الحمدلله څومره چې مخکې مت لاغه مخ نیول چې څومره چې متحدینه موږ بیرته بچو
یادونه ورده خص له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه څلوېښت زره تنه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رسمي او غیر رسمي ورزشونو په تمرینونو بوخت دي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.